درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی کی هیلمه منی درنو زکوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مترد مهاله په خیر رسولی وي. درنو زکوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شراغلاس نن ورځ به هم دیوی په زرو پوری موضوع سره تاسو درنه خدمت ته حاضر شوی. په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شبور سره ملتیا وکئ او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي. د تل په څیر درنو زکوونکو بیا هم یادونه کوم په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دندې اجرا کړې وي زده کړې به وي او نن ورځ به هم په پوره لیوالتیا د کتابچه او نوټ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسئ، د ځان سره نوټ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د اوستایي مدنیت په حق لدی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نونسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسې هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکئ تر اخرنۍ شېبې پورې تر څو کولی سئ د دغه مدنیت اړوند تاسې معلومات لاسته راوړئ. موږ په تېرو درسونو کې د ویدي مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړل او په مخکېنۍ درسونو کې مو دا ویلي وه چې آریایانو لومړني کسان وه چې د اوستایي مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود، هماغه آریایان چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. نو د ویدي مدنیت په هکله موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د اوستایي مدنیت په هکله وایو چې اوستایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلوو. اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. موږ ویل چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدي مدنیت و. نو اوس اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیڅلی کتاب دی. استاد پخپله د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کال مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کال د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنی بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې داسې راغلی دی چې یما د هورمزدا په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوږدوالی د یوه آس د ځغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یوه میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او علیلو کسانو لپاره یې ځای ورنه کړی. په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. زرداشتی د سپینتمان په نامه هم یادېده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لارښود، رهبر یا رهنما د اوستایي مدنیت محرک و. زرداشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. زردشتیانو د زردشت چې هغه خپله د سپینتمان یو بل نوم یې هم درلود، د زردشتیانو مشر و. ده د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. هغه درې اصول داسې وه چې ښه فکر کول، ښه ویل او ښه کار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول وه چې د پر دغه درو اصولو باندې ډېر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول یې په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په هکله د استاد په کتاب کې ډېرې څرګندونې سته. داسې ویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بختي ښار په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغوني افغانستان په یوې نجیبې کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکري اصطلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د یوې نوې تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره نخیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه یې وپاللې. ځینې مورخان زردشت د اسپه کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپه کورنۍ پورې اړه لري او اسپه یوه ډېره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت د کورنۍ په اکثرو نومونو کې د اسپه کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپه نومېدی، نیکه یې میچت اسپه نومېدی او د چې دغه د اسپکه لیمه یا د وروستۍ نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د استاد کتاب د زردشت لخوا وړاندې سوی دی، یعنې د زردشت په واسطه لیکل سوی دی یا رامنځته سوی دی، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي آیین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دی. استاد دنیا یا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه دی چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کاله مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیښې ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې یا اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ به دوی په مالداري هم باندې په مالداري باندې هم بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو د هغو نومونو یادونه سوې ده چې د افغانستان په ساتری تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کیانیان، پیشدادیان چې په راتلونکي درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو. چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډیر مهم پوستایي مدنیت کې ډیر مهم ټکی یا مهم موضوعات وو. د اوستایي مدنیت په هکله مو ویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت وو. دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی، چې دغه مدنیت د مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل سوی دی چې د زردشتیان لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی. بل موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل سوی دی او 200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 200 کاله مخکې تر میلاده، د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوستایي مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل سوی و هغه په پخوانۍ بوختي یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل سوی و. دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمستا په نوم په امر سره یوه سیمه جوړه کړه چې په هغه کې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او د هغه پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و چې په هغه کې رقم رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته یې ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د استاپزون کې او اوستایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول و. یعنی پر دغه اصولو باندې دی د ډېر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په هکله، د هغه د ژوند په هکله د استاد کتاب کې ډېر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب لاسته راغلي دي چې زردشت تقریبا په پخوانی بلخ یا بوختي ښار په شاوخوا کې د ژوند کاوه او دی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دی اړه درلوده. ځینې مورخان وایي دا وایي چې زردشت اسپا د مشهورې کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپا چې ده هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډېره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د اسپا د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه ډېره راغلی ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و. د نیکه نوم یې میشت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د اوستا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه ډېر مشهوره کتاب دی چې دغه کتاب تقریبا 1200 کاله څخه تر 1400 کاله پورې پخوا تر میلاده. په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کاله پخوا تر میلاده پیښې وې هغه ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوسنۍ مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوستای خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي یې کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت وه. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونزي او اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په حکله هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاک یانیر او پشتادیان پرشتادیان نومونه دي چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایو. چې دغه د اوستایي مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات وه چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي. د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسئ، تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه سمه مکمل وپوهیږئ. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوستایي مدنیت او د هغه د معنی په اړه څه پوهیږئ، دې پوښتنې ته جواب ورکول، ودا چې اوستایي مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوستا مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده. چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په حکله به لیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول وه، د په کومو اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په حکله هر هغه معلومات چې په دې درس کې وه او په ستاسو په کتاب کې وه تاسې به هغه زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل سوی، یا په اوستایي مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مزده کوي. او بل دا چې اوستایي خلکو یا هغه خلک چې د اوستایي مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام وه یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې د دوی. بل دا چې دوی څه ډول وسایل کړه، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوی چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړئ چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوستایي مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یوه بیا هم یوه دلچسپه او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لې مهربانه لپاره سپیشل نامه سلامونه ونیک هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خو متدې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د بزرو پور موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل اوم څپرکی پیلوچ په دې څپرکی کې به موږ د امریکا د تاریخ په حق معلومات لاسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حق له دا چې کوم تمدنونه په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کاشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لاسته راوړو. راز خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول منځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې و هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره، همدارنګه د میوو پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې و هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لارې یا هم د میوو په راټولولو سره د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغه د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بیا دی مجبور و چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمنۍ ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډېر وي، هلته میوې ډېرې وي. دغه مهاجرتونه ته دوی اړ و. چې کله دوی دغه سیمې پرېږدي د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري د دغه مهاجرینو د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې وو د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم و چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي او هغوی د ځینو ځانګړتیاو د ظاهري ورته والي د مخې بیا مغول توکم او یعنی د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل او څه موده وروسته بیا دوی د هغو یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنی د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د امریکا د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل او دوی تقریبا 1400 کاله پخوا تر میلاده د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنی د دوی د ژوند په ډول کې د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودې او کرنیز ځمکې ته یې مخه کړه، کرنیز ژوند ته یې مخه کړه، په کرهنه باندې بوخت شو چې دوی کرار کرار د یو نوي تمدن بنسټ یې کېښود او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ. د شمالي امریکا سره یې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزي امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي هلته میشت کېږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د ښارونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي. دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وه او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن، د استکانو تمدن په حق لپویږو د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنیو وګړو شل قبیلې درلودې چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي چې هغوی تقریبا شل قبیلې درلودې. د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي د استک په نامه یادېدي چې دغه قوم په زړورتوب او جګړه ماري کې ډېر مشهوره وو او د 1260 پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واکټولي سیمې ونیولې چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټوله سیمه کې په ځانګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولې. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیاتو په علم کې هم پرمختګ کوي او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی هغه د انځوریز لیک یو ډول دی. د دې تر څنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې چې دوی بیا په دې باور وو د هغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي هغې نجیب زاده یي، نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي بیا اوږدولې ترڅو د نجیب زدگی نښه په دې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر مهم و. استکان ډیر هوښیار او ځیرک خلک وو. هغوی د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې. لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل او هغو ته به دا صادرول په لنډ ډول دا چې د استکانو سترواکي چې هغه 200 کاله دوام وکړ او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل او د دوی نه یې ونیول. دا د استکانو د تمدن په هکله و. ورپسې تمدن د انکا تمدن، دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن و او څه ډول رامنځته شو. د اسیا څخه مرکزي، د اسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی و یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی و، په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل چې هغه یو امریکا و، بل مرکزي امریکا و، بل مکسیکو و، او بل پیرو و. چې انکا هم د اسیا د مهاجرو قومونو څخه و، یعنی انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په دولسمه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سوه. د استقانو پر خلاف بیا انکایان چې وه په دې باندې بریالی سوه چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړه توګه د پاچا په لاس کې وو. یعنې هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې دغه خپل واک په تیزي سره مخ ته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله. یعنې ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړه، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وه. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او هملته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه ویجاړ کړ او دغه سترواکي له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. د اول جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه څه دغه شیان جوړ شوي دي. رزو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته دا هغه تمدنونه و چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو. د هغه په هکله وپوهېدو. رزو د امریکا کشف دا چې امریکا څه ډول کشف کېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته په مالي مرسته سره د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستف کولم نومېده کشف سوه. یعنې امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستف کولم په واسطه چې د یو ایټالوي کس و د هغه په واسطه کشف سوه. کریستف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل که څه هم دوی بومي خلک و، خو بیا هم دا باور چې د درلودې د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړي او دوی یې هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دی آشنا سوی وو هغه د امریکا سره پوستي بومیان وه. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوسپوچی نومېده د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړي او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده بلکې بالکل یوه نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا و د ده په نامه یاده سوه. یعنې د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک شوه هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات ترول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفیدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وه دغې لوی وچې ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1850 کال کې د تمبر په نامه د مالیه اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلاتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته، او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و دغه یې خوښ نه کړي چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل سو یا ګډوډۍ رامنځته سوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کې بیا د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالفه وه او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه یې سمندر ته وغورځوه، چې دغه پېښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د درلودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی په وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنګټن د ځواکونو د هغه ډېر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې د بوستون بندر ونیوه، جګړې په تیزي سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډېر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه یې تصویب کړه، چې بیا په پای کې په 1923 کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده ایالاتونو خپلواکي په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته دا اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي، چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوی ملت منځ ته راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالتونه یې درلوده، چې بیا له دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنګټن د جمهور رئیس په توګه وټاکه، چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیلمې ومنې د نن زده کوونکو هیله د شروع غو جوړ سي او خپل متردې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مسمنه تم لوست شرغ لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن لومړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګه د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چین نن ورځ به موږ تاسو دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو، د شي د هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق لپوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالی هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر هم ډیر زیات دی، چې د 2006 زیږدیز کال د شمیرنې له مخې د خلکو شمیر 1,300,000,000 کسو ته رسیدلی دی، چې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی، چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونه کیلومتر څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر هم په 2006 کال کې 1,300,000,000 کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1,300,000,000 کسان چې و، دغه شمیر کې د هانګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هانګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي، پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1,300,000,000 کسو ته رسیدل، چې د چین هیواد چې دی هغه 65 ملي اقلیتونه لري او د چین 80% کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دي، چې د پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چین لومړنی ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یاتسن و چې د نوی چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشري هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانېد چې د منچو د رژیم هغه وروستنی جرجرې وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په پنځو نژادي ډلو باندې ویشي چې یو یې د خان منچو مغولي تبتی او د خوی نژادونه دي. د چین د هیواد پایتخت د پکن ښار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه ښار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یوه ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوې ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د